امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. درمون اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ترکیې صدر اعظم نن په کابل کې د رسمي سفر په وخت کې په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې د خبرو لپاره دغه بېساره فرصت له لاسه ورنکړي. منظور پښتون نن په پېښور کې تر وینا مخکې هغه تور رد کړ چې وایي د افغانستان استخبارات تر شا ولاړ دي. او امریکا پر روسیې غږ کړی دی چې سم د سید سوریې د حکومت سره خپل ملاتړ ختم کړي چې د کیمیاوي وسلو د نورو وحشیانه حملو مخه ونیول شي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د اکشن به ورځ د اوریدو میاشتې 19مه د 2013 کال د اپریل میاشتې له 8 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون وی هر چا چې پښتون سره ظلم کړی ورنه حساب غواړو.
هر ظالم هغه طالب دی، دا ګوټ دی، دا بیت دی، دا باندې کوم کې دی، دا یې سیدا.
ننګرهار کې لسګونه کسان په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د پایل شوي غورځنګ ملاتړ وکړ.
نن موږ نه نوښت وناست، موږ زارې کوم سوله غواړو.
او نن د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو زیاتره برخه د پښتنو د تحفظ نننۍ غونډې ته ځانګړې شوې. قدرمن اوریدونکو، تر رپورټونو مخکې پام وکړئ پوره خبرونه ده چې زیبا خادم درته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ترکیې صدر اعظم نن په رسمي سفر کابل ته ورغلی دی. د ترکیې صدر اعظم ویلی دی چې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د پلان ملاتړ کوي او طالبان باید دغه بېساره فرصت د لاسه ورنکړي. صدر اعظم بن علي یلدرم د افغانستان د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره د کتنې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته د افغانانو مهاجرت تروریستي خطرونه هم لري. هغه وویل
son günlerde Afganistan'ın
په دې وروستیو کې افغانستان د سولې بهیر پیل کړی چې ترهګري او تاوتریخوالي له منځه ولاړ سي. طالبان باید دا تاریخي او بېساري فرصت له لاسه ورنه کړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دوی سوله وکړي، یو بل ته لاس ورکړي. ترکیه چې د سولې او د ترهګري سره د مبارزې تجربه لري، د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
د ترکیې صدر اعظم وویل په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي به د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د یکشنبې په ورځ په پېښور کې غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران او غړي نن د یکشنبې په ورځ د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د پېښور په رنګ روډ کې راټول شوي وو. د غونډې ته د پاکستان د بېلابېلو صوبو نه لسګونه زره پښتانه ورغلي وو. منظور پښتون د دې غورځنګ مشر غونډې ته وویل چې د پښتنو سره چې چا ظلم کړی دی، د هغوی سره حساب غواړو. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي په پېښور کې د غونډې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې شوې او لا هم روانې دي، خو ګډون کوونکي باید امن وساتي او د خپل مبارزې لپاره د خپلو صلاحیتونو نه کار واخلي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتون تر وینا مخکې هغه تور رد کړ چې وایي د افغانستان استخبارات یا NDC تر شا ولاړ دی. نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ په طرفدارۍ په نورو ځایونو کې هم غونډې وشوې. یوه بجه نن د سپینې ماڼۍ مخې ته او همداشان په کالیفورنیا کې مارشونه کیږي. په جلال آباد او کابل کې هم نن ډېرو خلکو د دې غورځنګ په طرفدارۍ غونډې وکړې. پاکستان نن د یکشنبې په ورځ د اعتراض په توګه د امریکا سفیر احضار کړ او د هغه موټر سایکل والا د مړینې په باره کې ترې وضاحت وغوښته چې د امریکایي ډیپلوماتانو د موټر سره په ټکر کې وژل شوی. دا پیخه د شنبه په مخام په اسلام آباد کې په یو سلور لاری کې ترافیکی اشاره سره شوې ده او دویم کس په دغه پیخه کې زخمی شوی دی. د بارانیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې د امریکا سفیر په دې مړینې خواشینی څرګنده کړې او همدردي ښودلې ده او د پلټنو دپاره هر ډول همکارۍ ته تیاری ښودلی دی. پولیسو ویلي دي چې د امریکا د سفارت د نظامي اتشې موټر دوه موټر سایکل سپاره وهلي دي. دوه ویشت کلن عتیق بیک مړ شوی دی او د تره زوی زخمی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن د سټډیو نه اوري. متحده ایالاتو په روسیې باندې غږ کړی چې روسیې د حکومت سره خپل بشپړ ملاتړ پای ته ورسوي او سمدلاسه د نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وکړي چې د نورو وحشیانه کیمیاوي وسلو د استعمال مخه ونیول شي. یو تازه راپورټ وایي چې په لسهاوو تنه په دغه کیمیاوي برید کې وژل شوي دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
د سوری یاغیانو ادعا کړې ده چې حکومت د شنبې په ورځ داسې بمونه په ملکیانو وغورځول چې زهرجن کیمیاوي ګاز لرل. په لسګونو کسان په داسې حال کې پکې ووژل شول چې د حکومت برید په ختیځه غوطه کې روان و. د ختیځې غوطې سیمه لا تر اوسه پورې د یاغیانو په لاس کې ده. د سوری د ملي دفاع ډله چې امریکایي ملاتړ کوي لومړۍ ډله وه چې د دې پیښې د وژل شوو او زخمیانو د ژغورنې او مرستې لپاره ورغله. د سوری د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې لږ تر لږه اتیا تنه ووژل شول. په دې جمله کې شاوخوا هغه څلوېښت تنه هم شامل دي چې د سا بندېدلو له امله مړه شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هدنا ورت ویل د سوریې د اپریل د اوومې نیټې خواشینوونکي رپوټونه وایي چې په دوما کې پر یوه روغتون باندې د کیمیاوي وسلو برید شوی دی. د ملي دفاع ډله چې له مخالفینو سره تړلې ده وایي دوی دوه څلوېښت وژل شوي کسان موندلي وو. هغوی وایي د زیات بوی له امله دوی نه شو کولی چې ټوله سیمه په وژل شوو او زخمیانو پسې ولټي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن د سټډیو نه خبریږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان اروپا ته د خپل درې ورځني درې هفته یي سفر په شروع کې فرانسې ته رسیدلی دی. په پاریس کې به د مقاماتو سره په خپل ملک کې په پانګې اچونې او د خپل رقیب ایران په ضد د ملاتړ په باره کې وغږیږي. د فرانسې خارجه وزیر د شاهزاده محمد بن سلمان هرکلی ته هوایي میدان ته ورغلی و. د سعودي چارواکو نن ویلي دي چې شاهزاده محمد چې د دفاع وزیر هم دی د نړۍ د تیلو د غټو صادراتو دپاره د اقتصاد او انرژۍ پالیسي هم کنټرولوي وروسته هسپانیې ته سفر کوي. په هنګري کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. په اروپا کې د دې انتخاباتو کلکه څارنه کیږي او توقع کیږي چې نشنلست صدر اعظم ویکتور اوربان به په درېیم ځل انتخاباتو وګټي. د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې غټه کامیابي به د اروپایي اتحادیې د مهاجرت د پالیسیو په باره کې د اروپایي اتحادیې د مرکزي ائتلاف دریس قوي کړي. د هنګري د محافظه کار ملت پال ګوند رئیس د رای اچولو په وخت کې وویل چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به معلومه شي چې هنګري مهاجرین قبلوي یا نه. ګبرونه چې بهر ملکونو ته د کارموندنې دپاره د رومانیایانو د وتلو د مخنیوي ژمنه کړې ده د رایو د مقدماتي نتیجو هرکلی کړی او ویلي دي کیدلی شي د هغه ګوند په دې انتخاباتو کې مخکې شي. میانمار په ملک کې د روهنګیایي مهاجرو د بیرته مشکېدو دپاره چمتو نه دی. دا خبره د ملګرو ملتونو یو ډیر لوړ رتبه مامور کړې ده. دغه مامور سږ کال په میانمار باندې د دې تورونو نه وروسته سفر وکړ چې خبرونه خپاره شول چې په میانمار کې د یوې مخې د قتلونو له امله ولکه مسلمانان بنګلادیش ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس میانمار ته د شپږ ورځني سفر نه وروسته وویل چې سمې چې لیدلې اورېدلې مې دي هلته کلینیک نشته. امنیتي اندېښنې لا اوس هم موجودې دي. د بې ځایه شوو خلکو د مشکېدو دپاره هېڅ شرایط نشته دی. د کمبودیا د مخالفینو پخوانی رهبر سام رینسی نن د یکشنبې په ورځ د کمبودیا د خلکو نه غوښتي دي که چیرې د ده لغوه شوي ګوند ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړل شوه نو دوی دې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د شنبې په ورځ د نیویارک په ښار کې په ټرمپ ټاور کې د اور د لګېدو په پیښه کې یوه ښځه مړه شوې او د اور وژنې د عملې څلور تنه زخمي شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې ټرمپ ټاور کې اور مړ شوی دی او د اطفایې د غړو ښځو او نارینهو نه یې مننه کړې ده چې اور یې مړ کړی دی. او د جرمني په لویدیز ښار مونستر کې پولیسو نن هم د یکشنبې په ورځ پلټنې کولې چې معلومه کړي چې یو سړی ولې خپل موټر راسن په عامو لارویانو باندې وروسته دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د ننګرهار په ولایت کې لسګونو کسانو په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د پیل شوي غورځنګ او په افغانستان کې د سولې په ملاتړ د پارلات خیمه درولې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري خو تر دې مخکې هم درته په همدې موضوع رپورټ لرو. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه پای ته ورسېده. په دې جلسه کې لسګونه زره کسانو ګډون وکړ. جلسې ته د سیاسي ګوندونو هیڅ لوی مشر نه ورغلی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې وخت یوه بجه ټاکل شوې وه، خو د لرې پرتو سیمو خلک د سهاره ورته را رسېدلي وو. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین تر وینا مخکې هغه تور رد کړ چې د افغانستان استخبارات یا NDS تر شا ولاړ دی. منظور پښتین له خلکو غوښتي وو چې غونډې ته د خپلو د هغو عزیزانو د انځورونو سره راشي چې د پاکستان د پاوز او استخباراتو لخوا له محکمې او عدالت پرته وژل شوی، تریتم شوی او یا د وژل شوی زامنو د مړو د ورکولو په بدل کې پیسې اخیستل شوی.
څنګه شو ستړي شو بس د ما د سعودي ویزا ما ختم کړ زته پسرا د پریشانو لونه کړ.
دا زما رور دی او یو کال یې دا کور نه چت کړی دی.
چا وړی دی
سپینو تورو کپړو کې
د غونډې یوې ویناوالی اسمت شاه جهان وویل چې د پاکستان د حکومت سره وسله ده، هغه دې وسله وغورځوي. په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوو مخکښو سناتورانو عثمان کاکړ او د بلوچستان اسمبلی غړي عبیدالله جان بابت ویناګانې وکړې.
اوله جلسه ولم چې د ټولې محکومې پښتونخوا مطلب له بولان ته چتراله د زمور ورسره قبایلی علاقې داسې نمائنده دا زه اول جلسه زلول زما په ژوند کې سما ولیدل. نو دا د دې جلسې ډیر لوی اهمیت دی. اهمیت یې په دې دی چې دا کوم مطالبات زموږ د پی ټی ایم غه دا مطالبات دا هغه مطالبات دي چې د هر وګړي له دې سره تعلق دي.
جلسې ته د بلوچستان نېشنل عوامي پارټۍ مخکښان هم ورغلي وو، خو د نورو سیاسي ګوندونو هیڅ لوی مشر نه و ورغلی.
چې څونه ظلم پښتانو سره کیږي د اول ورځ نه او نن ورځې پورا، نو چې دا ظاهره کو حکومت ته خلکو ته چې مطلب دا ظلمونه دستي بند شي.
د جلسې ته چې موږ په دې توقعاتو باندې راغلي وو چې د اویا کالو نه چې د پاکستان ریاست د پاکستان ادارې پښتنو سره کم ظلمونه کوي، کم زیاتی کړي دي، د هغې د سدباب وکړي شي، هغه دې بند کړي شي، او بیا خاص کر د فاټا د پښتنو عموما او خاص کر بیا چې کم زموږ د فاټا د وزیرستان دغه طرفونو ملګري دي، د هغې چې کم هغه انساني حقوق ضبط کړي شوي دي هغه دې هغې ته واپس کړي شي.
موږ چې اوس په لاره باندې راځي، مونږ د یونیورسيټي سټوډنټ، زه د خپل پی ایچ ډی وال سټوډنټ یم. زه درې ورځې مخکې یونیورسيټي ته راځم ځکه چې مونږ په لارې باندې چې مونږه صرف وایي چې دوی خپل یو ټیم مقرر کړی چې بس تاسو به 3 بجې نه مخکې نه شئ تللی. یو قانون یې نه دی مړه مونږ ته جوړ کړی هم، او بل چې کوم دی مونږ په علاقه کې مونږ ته سہولت نشته دی، لکه نیټورکینګ شو، موبایل شو، بالکل مونږ ته د ځنګل غوندې قانون دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له پاوز او استخباراتو څخه یو لړ غوښتنې لري. د پاکستان حکومت ظاهرا د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې منلې دي، خو د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکوو. د ننګرهار په ولایت کې لسګونو کسانو په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د پیل شوي غورځنګ او په افغانستان کې د سولې په ملاتړ د پارلات خیمه درولې ده. یو شمېر ځوانان د منظور پښتین په مشرۍ د روان غورځنګ په ملاتړ د تورخم دروازې ته ورغلي او له کوزې پښتونخوا یې ملاتړ کړی. پام وکړئ رپورټ ته.
منظور پښتون په مشرۍ باندې ټول ځوانانو ته سلام اچوم چې ټول افغانان مترشه ولاړ دي د ازادۍ لپاره، د استقلال لپاره، د حق وختنه لپاره اواز پورته کوي څوک مواجهه نشي موږ بشپاره خلک یو نه چې ختم شي او دوه نه چې ختم شو
د پرلت دغه خیمه ته زنین جونې مرغلوي په افغانستان کې د جګړې غاړي وننګولې او پسانی ولې جبې د حکومت له مخالفونه د ټوپکی خود وغختل
نن موږ نه نواټ بناس موږ زاري کوم سولا موږ نور مو وژنې موږ هم د دې حق لرو چې په آرامه فضا کې صدا کړو نور مو کونډوي نور مو یتیمانوي
پرلت کوونکو د کونړ پر خاوره د پاکستانی اړخ کې دونکې توغندیز بریدونه وغندل او په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له پاکستانه دی په افغانستان د شوي او روان ظلم ته پوسو کې
اعلان هغه هر ورځ دغه وریدونکو توغندیو زمون مور خور پلار ور او کوچنی لګیږي مونږ د کوزنیو پښتنو د حق غوښتنې له بهیر څخه په اخلاقي او معنوي ډول کلک ملاتړ کوو او د خپل د وجود د یوې برخې په توګه درد حس کوو او پر نړیوالو مو غږ دا دی چې له کرښې هغه اړه د پښتون بلوڅ او هزاره و غږ واوري او د حق غوښتنې ملاتړ دې وکړي
پرلت کوونکي وایي د پښتون ژغورنې په ننګه او وطن کې د جګړې د پای ته رسېدو پسې پیل کړی غږ بې اوږدمهالی ننګرهار کې په ننګه د پرلت خیمه داسې مهال درول شوې چې همدا نن په پېښور کې زرګونو پښتنو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې په لویه جلسه کې برخه اخیستې او له پښتنو سره یې د کیدونکي ظلم په وړاندې د روانې مبارزې د توندېدو ژمنه کړې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید وسلوال طالبان د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي ښاغلی یلدرم چې د یکشنبې په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته تللی و له وسلوالو طالبانو نه یې وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کړي په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته
د ترکیې صدر اعظم د افغانستان د سولې له پلان څخه په ملاتړ وایي چې وسلوال طالبان باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د یکشنبې په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته ورسېد او د افغانستان له ولسمشر او اجرایه رئیس سره یې په جلا لیدنو کې د ترکیې او افغانستان د دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان د سولې او امنیت په تړاو هم خبرې وکړې ښاغلی یلدرم له اجرایه رئیس عبدالله سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
son günlerde Afghanistan'ın terörü
Afghanistan په دې وروستیو کې د سولې هڅې ګړندې کړې دي تر څو تروریزم او تاوتریخوالی له منځه لاړ شي طالبان باید له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او دا تاریخي او بیساری فرصت له لاسه ورنه کړي اوس د دې وخت را رسیدلی چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي او له یو بل سره لاس ورکړي د ترکیې صدر اعظم د افغان حکومت د سولې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل چې په همدې تړاو به په ترکیه کې د دریو هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب هم وکړي د ترکیې صدر اعظم د دغې درې اړخیزې غونډې د وخت او پکې د ګډون کوونکو هیوادونو په اړه زیات معلومات ورنه کړل په دغې لیدنه کې د سولې امنیت او اقتصادي همکاریو سربیره دواړو خواوو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیې کې میشت دی د برخلیک د روښانه کولو پر سر هم خبرې کړې دي د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه وویل
د
جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د مسلې په اړه هم خبرې وشوې ترکیه حق لري چې په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي موږ هم په افغانستان کې د دې غوښتونکي وو او یو چې په دغه هیواد کې خلک په یووالي وحدت او د نظام تر سیوري لاندې ژوند وکړي او په خپل هیواد کې ټولو ته زمينه مساعده وي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نږدې یو کال مخکې وروسته له هغې ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان پخواني والي احمد اشچی ورباندې د شکنجې او جنسي ځورونې تورونه ولګول خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه تورونه ردوي او د هغه په خلاف یې سیاسي دسیسه ګڼي ښاغلي عبدالله وویل لا هم د جنرال دوستم په تړاو یو لړ مسایل شته چې باید ورباندې کار وشي او زیاته کړه چې افغان ولسمشر او ترکی صدر اعظم به د لیدنې پر مهال په دې اړه هم خبرې وکړي د ترکی صدر اعظم په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نږدې 600 غیر قانوني افغان مهاجر بیرته افغانستان ته واستوي د افغانستان اجرایه رئیس له ترکیې څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو مسلې ته په اشاره وویل چې دغه کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي. هغه هیوادوال چې غواړي بیرته ستانه شي په پولو کې نیول شوي دي، کله د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې او کله هم د ترکیې او یونان ترمنځ پولو کې. په داوطلبانه توګه د دوی بیرته راتګ دوام لري. هره ورځ دوی د افغانستان سفارت او کنسلګرۍ ته مراجعه کوي او په پولو کې د سفارت او کنسلګرۍ استازي د هغوی په خدمت کې دي. دوی د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي او د ترکیې هیواد هم د دوی د بیرته ستنېدو زمینه برابروي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې په ترکیې کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو او یا بیرته ستنولو په برخه کې نوې پریکړې نه دي شوي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدریم سره په ارګ کې لیدنه کړې او دواړو خواوو د امنیتي مسلو، د سولې پروسې، تروریزم سره د ګډې مبارزې او د تعلیمي، تحصیلي او فرهنګي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د ترکیې د مرستو قدردانی کړې ده. جمهوري ریاست ویلي چې د ترکیې صدر اعظم په دغې لیدنه کې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې له پروسې څخه ملاتړ کړی او له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د ترکیې د مرستو او همکاریو د دوام ډاډ څرګند کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا په ډیورنډ کرخې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانی لوی درستی د پاکستان له لوی درستی سره په لیدنه کې د ډیورنډ په کرخې د موانعو له جوړولو ملاتړ کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو غوس ماموریت د افغانستان د جنگ ګټل د ټول بشریت لپاره مهم ګڼي، د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي د تروریستي ډلو د ماتولو لپاره باید جدي اقدامات وشي. د دغه کمیسیون مرستیال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید نور هم سمبال او ملاتړ وشي. علي اکبر قاسمی وویل
که ناټو په دې برخه کې کلکه اراده ولري شک نشته چې په جنگ بریالی کیږي. کلکه اراده او غوښت تصمیم کولی شي په لږ وخت کې د وسلوالو مخالفینو د ماتې لامل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوښت ماموریت قومندان جنرال نیکولسن ویلي د افغانستان په جګړه کې ماته له تصور وتلې، ځکه دغه جګړه نه یوازې د افغانستان د راتلونکي بلکې د ټول بشریت لپاره مهمه ده. خغلی نیکولسن د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه په نړۍ کې یوه مهمه جګړه ګڼي او ټینګار کوي چې ګټلې باید د افغانستان په برخه وي. نوموړي چې د شنبې په ورځې په افغانستان کې د بهرنیو ټپي سرتیرو د فعالیتونو د ستایلو په مراسمو کې خبرې کولې، د افغان حکومت د سولې طرحه یې طالبانو ته یو ښه فرصت وباله چې ویمني او له جګړې لاس واخلي. په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه زیات شوي دي. په تازه شپو ورځو کې امریکایي ځواکونه د فراه او نیمروز په ولایتونو کې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر یوولسو فابریکو هوایي بریدونه کړي او ویجاړې کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو یو قومندان جیمز هیکر ویلي د دې لپاره چې د طالبانو فعالیتونه کم شي باید د تمویل منابع وچی شي. دا هم ویلي چې طالبان به نور امن ځایونه ونه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د افغان ځواکونو وړتیا لوړه شوې او ټولې تروریستي ډلې به وځپي. خو د پوځي چارو پوه عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید د تروریستانو پر ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي.
تر هغه پورې چې د یوې جګړې تامینات او اکمالات کیږي هغه مقابل لوری تر هغه نه تسلیمیږي نه له جګړې لاس اخلي. ټول اکمالات مقابل لوري د پاکستان کېږي، مراکز د پاکستان کېږي، هغه مراکز د بین لاړ نه سي او پاکستان لاس وانه کړي امکان لري چې دا جګړه بریالۍ.
د ده په خبره له تیرو ولسو کلونو راهیسې د تروریستانو پر ضد جګړه روانه ده، خو دغه جګړه نه یوازې دا چې ختمه نه شوه بلکې د مخالفینو فعالیتونه لا زیات شول. دی وایي په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د نښه کولو تر څنګ افغان ځواکونه باید په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال هم شي.
قدر منوریدن کو په افغانستان کې د سولې په هڅو مو د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین رپورت واوریده او دا چې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په ډیورند کرخه د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي په دې اکله د ازادي رادیو د خبريال واصل وسال رپورت په بل خبرونه کې اوري او سم پام کوي بل رپورت ته متحده ایالاتو پر روسیه باندې غږ کړی دی چې د روسیې حکومت سره خپل بشپړ ملاتړ پای ته ورسوي او سمدلاسه له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وکړي چې د نورو وحشیانه کیمیاوي وسلو د استعمال مخه ونیسي. پاکلی پام کوي رپورت ته.
د سوریې یاغیانو ادعا کړې ده چې حکومت یې د شنبې په ورځ داسې بمونه پر ملکیانو وغورځول چې زهرجن کیمیاوي ګاز یې لرل. په لسهاوو کسان یې په داسې حال کې ووژل چې د حکومتي قواو برید په ختیځه غوطه کې روان دی. د ختیځې غوطې سیمه لا تر اوسه پورې د یاغیانو په لاس کې ده. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وویل د سوریې د اپریل د اوومې نیټې خواشینوونکي رپورټونه وایي په دوما کې پر یو روغتون باندې د کیمیاوي وسلو برید شوی دی.
روسیه د سوریې د رژیم هر اړخیز ملاتړ کوي. پامدې خاطر پر بیګنا ملکیانو باندې د دې ظالمانه بریدونو او د سوریې پر ولس د کیمیاوي وسلو د استعمال پړه هم د غوی پر غاړه ده.
د سوریې ملي دفاع ډلې او د سوریې امریکایي طبي ډلې ګډ اعلامیه وایي چې تر 500 نه زیات کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي روغتونونو او طبي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د زیاترو ناروغانو علایم په سا اخیستلو کې ستونزې، زندې کېدنه، له خولې نه د زګ راتلنه او د سترګو سوخت تشخیص شوي دي. دغه اعلامیه وایي چې زیاتره مریضان د کلورین د ګاز په څیر بوی کوي. د یو شمېر ناروغانو پوستکي شنه شوي وو او له اکسیجن نه د هغوی د محرومیت څرګندونه کوله. د دغو ناروغانو علایم د هغو ناروغانو له علایمو سره ډیر ورته دي چې کیمیاوي وسلې پرې کارول شوي وي. یوې ناروغې متشنج او ناڅاپي حرکات کول د سترګو له ګاټو نه څرګنده وه چې د اعصابو ګاز پرې ناوړه اغیزه کړې ده. دغه برید د شنبې په ورځ ناوخته هغه وخت وشو چې حکومتي قواوو د اسلام د پوځ په نامه یاغي ډله باندې برید پیل کړ. هغه خیریه ډلې چې تر ټولو مخکې د دغو پیښو د ځپل شوو مرستو ته ورغلې وې هغوی وایي ډېرې کورنۍ ولیدلې چې غړي یې په خپل کور کې د سا بندېدلو له امله مړه پراته وو او له خولې نه زګونه راوتلي وو. د سوریې د حکومت رسمي اژانس سنا وایي دا ادعاګانې د اسلامي پوځ لخوا نه ځکه جعل شوي دي چې هغوی په دې کې ناکام شول چې د حکومت د پرمختګ مخه ونیسي. د سوریې حکومت وایي چې خپلې کیمیاوي وسلې په 2013 کال کې د امریکا او روسیې په منځګړتوب په ختیځه غوطه کې له برید نه وروسته له منځه ویوړلې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سو خبرونو غټه کې واورې. د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د پلان ملاتړ کوي او طالبان باید دغه بیساره فرصت د لاس ورنکي. د ترکیې صدر اعظم نن کابل ته د سفر په لړ کې دا خبره کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د یک شنبه په ورځ په پېښور کې غونډه وکړه. د دغه غورځنګ مشر پښتون د دې غورځنګ په ارتباط ویلي دي چې د پښتنو سره چې چا ظلم کړی دی د هغو سره حساب غواړو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ په طرفدارۍ نن په کابل او جلال آباد کې غونډې وشوې او نن یوه بجه د سپینې ماڼۍ مخې ته همداشان په کالیفورنیا کې هم غونډې کېږي. په نورو ځایونو کې هم غونډې شوې دي. پاکستان نن د یکشنبې په ورځ د اعتراض په توګه د امریکا سفیر احضار کړی او د هغه موټر سایکل والا د مړینې په باره کې ته وضاحت غوښتی دی چې د امریکایي ډیپلوماتانو د موټر سره په ټکر کې وژل شوی دی. متحده ایالاتو په روسیې باندې غږ کړی دی چې د روسیې حکومت سره خپل بشپړ ملاتړ پای ته ورسوي او سمدلاسه د نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وکړي چې د نورو وحشیانه کیمیاوي وسلو د استعمال مخه ونیول شي. او د سعودي عربستان والیاد محمد بن سلمان اروپا ته د خپل درې هفتهیز سفر په شروع کې فرانسې ته رسیدلی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.